السلام علیکم درنو اوریدونکو په افغانستان کې د سهار و بجې شپې نن دوشنبه د زمري اسد میاشتې شپږمه او د جولای وویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. اوری چې افغان ولسمشر وایي څلورو میاشتو کې د نیمروز د کمال خان بند د جوړولو چارې بشپړېږي. د دې بند پر اهمیت له یو کتونکو سره غږېدلی یو. هسپانیا کې د کورونا وبا د دویمې څپې اندېښنې پیدا شوې. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. کابل نن د دو مهمو غونډو کوربه ده. یوه د سام او بله د چین، پاکستان، نیپال او افغانستان څلور اړخیزه غونډه. هندي چارواکو منله چې پرون یولس افغان سکان او هندوان نوی ډیلي ته ورسېدل، او امریکایي ډیپلوماتان دې ته چمتووالی نیسي چې د چین په جنوب لویدیز چنګدو کې له کنسلګرۍ ووځي. بشپړ خبرونه نن په کابل کې د لوړپوړو چارواکو ناسته سام ترسره کیږي. سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا د تمویلونکو دولتونو ترمنځ د حساب کتاب او ځواب ویني لپاره جوړیږي. د افغانستان د مالی وزارت په یو بیان کې ویلي چې سږ کال د لوړپوړو چارواکو په دوه ورځنۍ ناسته کې به چې له دوشنبه په ارګ کې پیلیږي، د جنوا د دوه اړخیزو ژمنو په چوکاټ کې پرمختګونه ارزول کیږي، او هم به د افغانستان دولت په پراختیایي تګلارو بحث کیږي. د مالی وزارت په اعلامیه کې زیاته شوې چې دا غونډه د 2019 کال نومبر ته پلان شوې و، خو ولسمشري ټاکنو او بیا د کورونا وبا خپرېدو اوس ته وځنډوله. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنۍ چارو وزیران په یوه څلور اړخیزه غونډه کې د همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایاند ګران هیواد د دې غونډې د اهدافو په اړه په یوه پیغام کې ویلي:
هدف عمده بحث مجلس چهارجانبه مبارزه مشترک با
دای وای د دې څلور اړخیز غونډې عمده هدف د کورونا وایروس پر ضد ګډه مبارزه او د اقتصادي پرمختګ، د همکاریو د پراختیا او د سیمه ییز اتصال په اړه چې د حکومت د بهرنی سیاست له مهمو لومړیتوبونو څخه دی بحثونه دي. افغانستان کې له یوې خوا د نړۍ په تر ټولو ناامنه سیمه کې پروت دی، خو له بلې خوا د ډېرو هیوادونو لپاره د اقتصادي راکړې ورکړې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. د افغانستان د عامه ساتنې د تصدۍ چارواکي وایي افغان ځواکونو له ګواښونو سره سره د کمال خان بند د پروژې ساتنه کړې. د عامه ساتنې د تصدۍ مشر جنرال خوشحال سادات ازادي راډیو ته ویلي چې د کمال خان پروژې ته پخوا ډېر ګواښونه وو، خو پوځیانو یې دفاع کړې.
اوس چې الحمدلله څلور میاشتې پای ته پاتې دي، انشاءالله عامه ساتنې ځواکونه دغه ډاډ ورکوي چې دغه ملي پروژه به وساتي، او د هغې نه پسته د آبادۍ نه وروسته به هم انشاءالله د دې د امنیت مدیریت او ساتنه په غاړه لري.
په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. د هند د بهرنۍ چارو وزارت تایید کړه چې پرون ماښام یوولس افغان سکان او هندوان نوی ډیلی ته ورسېدل. هند ته رسېدلي افغان سکان او هندوان اکثره هغه خلک دي چې د کورنیو غړي یې په خونړیو بریدونو کې وژل شوي. وروستی وار د مارچ په 15مه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په یوه خونړۍ حمله کې چې د کابل په شور بازار سیمه کې وشوه، 15 سکان ووجل شول او لزګونه نور ټپیان شول. په افغان هندوان او سکانو د داعش او نورو ترهګرو ډلو تر بریدونو وروسته ډیر لګکیو اکثره غړي هندوستان او له هغه ځایه کاناډا ته کډوال شوي. په بغلان کې پرون په لخمري سیند ته د یو موټر په لوېدو سره څلور کسان مړه شوي. دا خبره د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د یو سړي او یو ماشوم مړی پیدا شوي، خو دوه نور کسان لا درک دي. مړه شوي ټول د یوې کورنۍ غړي وو. امریکایي ډیپلوماتان دې ته چمتووالی نیسي چې د چین په جنوب لویدیز چنګدو کې له کنسلګرۍ ووځي. دا وروسته له دې چې د دغې کنسلګرۍ د تړلو امر چین وکړ. د راپورونو له مخې چین دغلته امریکایي ډیپلوماتانو ته د جولای تر 28مې یعنی نن پورې مهلت ورکړی چې کنسلګرۍ پرېږدي. د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې ښایي دغلته د امریکا بیرغ له کنسلګرۍ راټیټیږي. بلورته د امریکا د عدلی وزارت ویلی یو سنگاپوري سړی اعتراف کړی چې له امریکایي استخباراتي معلوماتو چې امریکایي استخباراتي معلومات ټولول او چین ته ورکول. دغه کس د مشورې ورکولو دفتر درلود او ویل کیږي چې له خپل دندې په ناوړه ګټه اخیستلو سره استخباراتي معلومات راټولول. جون وی یو چې په ډیکسن مشهور دی د جمعې په ورځ د واشنگټن په فدرال محکمه کې ومنله چې له 2015 تر 2019 کالونو پورې د چین د استخباراتو لپاره کار کاوه او په لندن کې د اوال کرکټ سټیډیوم پرون له مارچ راهیسې د لومړي ځل لپاره د نندارچیانو په مخ پرانستل شو. سټیډیوم ته ټول ننوتونکي کسان لومړی د دروازې په خوله کې کنټرولېدل او بیا په ټاکلي واټن دننه تلو ته پرېښودل کېدل. د کرکټ مینوالو د برېټانیا د کورني لیګ د سوري او میډل سکس ټیمونو ترمنځ لوبه له نږدې وکتله.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 30 چیټي 22. جلال آباد کې به اسمان زایز اوریز وي د تودوخې لوړه درجه 30 چیټي 25. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چیټي 22. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چیټي 28. او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20 چیټي 28.
زموږ غاک له آزادۍ رادیو نه اوري. اوری چې په نیمروز کې د کمال خان بند چارې به بشپړېدو دي، ولسمشر یې نیمروزیانو ته یو ښه زیری بولي.
بعد از 700 سال کمال خان د اختیار نیمروزیا و افغانا قرار میگیره.
د کمال خان بند د جوړولو عمده ګټې څه دي؟
د دې بند په جوړولو مونږ کولای شو دا اوبه په خپل خاوره کې زیرمه کړو. دا بند د سیلابونو په کنټرول کې هم مهم رول لري.
د پکتیا مرکز گردیز کې د تاریخي بالا حصار دیوالونه او رستربلې نړیږي.
ویل شي چې د 50% نه زیات تخریب شوی دی او هر کال چې جمع روزي جمع کېږي ورنور کېږي، د دې وضعیت نور هم خرابېږي.
هسپانیا کې داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن د کورونا وبا دویمه څپه راشي. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خبرونې تر پایه نور مسایل هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. و بجه او اته دقیقې دی راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چې په څلورو میاشتو کې به د کمال خان د بند جوړولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلی غنی د دې بند کار د څارنې لپاره پرون نیمروز ته تللی و. د کمال خان د بند چارې له امنیتي ګواښونو سره سره په دریو پړاوونو کې مخ ته تللي چې وروسته یې همدا د بند اصلي برخه او د برېښنا پروژه ده. صفي الله ستانکزي په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
د چخانسور حاصل خیز زمکی د بیا سمسورولو لپاره د کمال خان بند رغولو چارې قرار قرار په بشپړېدو دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له لوړ پوړي حکومتي پلاوي سره نیمروز ته ولاړ. د ولسمشر د سفر یو لوی هدف د کمال خان بند رغنیز چارې څارنه وه.
بعد از 700 سال کمال خان د اختیار نیمروزیا و افغانا قرار میگیره.
له اوسه وکالونو وروسته کمال خان د نیمروزیانو او افغانانو په اختیار کې راځي. اوسه وکاله مخکې د نیمروز د بولګولو سیستم لمنځه لاړ او د اسلامي تمدن یو لوی اساسي بنسټ په دښته واوخت. څلور میاشتې وروسته به د کمال خان د بند کانال ډک وي او له دې وروسته به همیشه ډک پاتې شي. روایتونو له مخې کمال خان بند د 14مې پیړۍ په وروستیو کې د تیمور ګورکاني لښکرو وران کړی و. له هغه وخته دا پراخه او سمسوره سیمه په یوه دښته اوښتې وه. د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکي وایي کله چې کمال خان بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، ایران ته بتلونکې اوبه د هلمند د معاهدې په اساس د کنټرول وړ وګرځي او هم به د نیمروز خړې دښتې سمسوري شي. له دې ډلې د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون استاد او د جرمني د شتوتګارت پوهنتون د اوبو د مدیریت د دکتورا څېړونکی محمد عاصم مایار ازادي راډیو ته وایي
پخوا به چې کله سیلابونه یا ډېرې اوبه راتللې، هغه به مستقیما د ایران خاورې ته اوښتې. د دې بند په جوړولو مونږ کولای شو دا اوبه په خپله خاوره کې زیرمه کړو او بیا وروسته چې څومره د موږ د هلمند معاهده ده د هغه په اساس ایران ته حقابه ورکړو.
کمال خان بند د نیمروز ولایت له مرکز زرنج ښار شاوخوا 90 کیلومتره لرې په چار برجک ولسوالۍ کې پروت دی. دغه بند د بیا رغولو چارې د محمد داود خان په وخت کې پلان شوې وې، خو جنګ جګړو د دغه کار مخه ډپ کړه. د بند بیا رغولو لپاره افغان حکومت په وروستیو لسو کلونو کې لاس په کار شو. لومړی پړاو یې په 1491 او دویم یې په 1494 کې بشپړ شو. وروستی پړاو چې د بند اصلي برخه ده او تمه ده په څو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، په 2018 کال کې د حکومت د پراختیايي بودیجې په شاوخوا 80 میلیونه ډالرو باندې پیل شو. د افغانستان د ګڼو نورو سیمو په څیر نیمروز هم له ناامنیو او ګواښونو په امان نه دی پاتې. د کمال خان بند په پروژه باندې په تیرو لسو کلونو کې ډیر ځله وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي. د افغانستان د عامه ساتنې د تصدۍ لوی رئیس جنرال خوشحال سعادت ازادي راډیو ته وویل له ګواښونو سره سره افغان ځواکونه د کمال خان د بند ساتنې ته دوام ورکوي.
په دې تیرو دریو کلو کې چې د کمال خان د بند د آبادۍ چارې روانې دي، د عامه ساتنې ځواکونو وشو کولای چې سره دې چې د افغانستان دښمنان ورباندې تهدیدونه کړي وو او څو حملې هم پر کړې وې، وشو کولای چې د دې ملي پروژې پوره امنیت ونیسي. اوس چې الحمدلله څلور میاشتې پای ته پاتې دي، انشاءالله عامه ساتنې ځواکونه دغه ډاډ ورکوي چې دغه ملي پروژه به وساتي او د هغې نه پسته د آبادۍ نه وروسته به هم انشاءالله د دې د امنیت مدیریت او ساتنه په غاړه لري.
ایرانی چارواکو په وار وار د افغانستان په لویدیز کې د بندونو د جوړولو له پروژو خپل اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د اوبو ډیر کنټرول نه یوازې د ایران کار کې لزیانمنوي، بلکې د سیمې چاپیریال هم ګواښي. د دوی رسمي دریځونه ظاهرا تر همدې حده څرګندېږي، خو د راپورونو په اساس د افغانستان په لویدیزو ولایتونو کې سیمه ییز چارواکي د بندونو د جوړولو په پروژو باندې اکثر بریدګر هغه کسان بولي چې د ایران په لمسونې وسله پورته کړي او د بندونو د جوړولو مخه نیسي.
و مو ریدل چې افغان ولسمشر پرون نیمروز ته په خپل سفر کې ویلي چې کمال خان بند به تر څلورو میاشتو پورې ورغول شي او عملاً به ګټې اخیستنې ته وړاندې شي. کمال خان بند څومره اهمیت لري د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکي وایي کله چې کمال خان بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، ایران ته به تلونکي اوبه د هلمند د معاهدې په اساس د کنټرول وړ وګرځي او هم به د نیمروز خړې دښتې سمسورې شي. له دې ډلې یو کارپوه د کابل د پولیتخنیک پوهنتون استاد او د جرمني د شټوټګارت پوهنتون د اوبو د مدیریت د دکترا څېړونکی محمد عاصم مایار دی. له ښاغلي مایار سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې. لومړی یې د کمال خان بند اهمیت په اړه پوښتلی.
د دې بند په جوړولو مونږ کولای شو دا اوبه په خپله خاوره کې زیرمه کړو او بیا وروسته چې څومره د موږ د هلمند معاهده ده د هغو په اساس ایران ته حقابه ورکړو. له دې څخه علاوه دا بند د سیلابونو په کنټرول کې هم مهم رول لري او مهمه دا چې دا بند کولای شي نیمروز ته یو اساسي پرمختګ ورکړي. د بیلګې په ډول زه کولای شم دا بند د ننګرهار د درنټې سره مشابه کړم، ځکه چې هغه هم وکولای شول د ننګرهار وچه دښته په یوه همیشه بهار سیمه واړوي، نو کمال خان بند او ورسره کرنیزه شبکه به دا سیمه هم په یوه ودانه او حاصلخیزه ځمکه واړوي.
ولسمشر هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله چې دا به نیمروز هغه تیر برم بیرته راژوندی کی او نیمروز به بیرته د غلې په کندو بدل شي. دوی ویل چې په څلورو میاشتو کې به د اوبو ذخیره پیلېږي او ګټې اخیستنې ته به تیار شي. څه فکر کوي څومره له تخنیکي پلوه په څلورو میاشتو کې دغه کار ممکن نه دی؟
که موږ د کمال خان بند پروژې ته وګورو، د دې دریم فاز تقریبا درې کاله مخکې پیل شو او پلان دا و چې باید په درې کالونو کې بشپړ شوی، یعنی په 13 اپریل کې باید دغه برخې کارونه بشپړ شوی وای. خو بیا هم د امنیتي ستونزو او نورو ستونزو له امله څه کارونه شاده شوي دي چې اوس ویل کېږي 80% بشپړ شوي. خو که موږ د کار جریان ته وګورو نو په راتلونکي څلورو میاشتو کې خو به لږ څه ستونزمن وي، اما انشاءالله دا هیله شته چې د کال تر پایه پورې به دغه چارې مخته ولاړ شي.
دا خو ویل کېږي چې په دښتي سیمه کې د صحرایي سیمه کې دغه بند دی او نسبت نورو ته سرشیوي کمه ده. څه فکر کوي چې اوبه کولی شي هغه اوبه چې افغانستان ترې تمه کوي هغه ذخیره کې او بالاخره 1,00,000 جریبه ځمکه چې دوی وایي هغه پرې خړو بشي؟
د بند تخنیکي جزئیات خو داسې دي چې په همواره او لږ مایلدار سیمه کې جوړېږي، لکه څنګه چې ډیزاین شوی دی. بند لوړوالی 14 متره دی او د دې ذخیره زیرمه حجم 2.5 میلیون متر مکعب دی. که موږ ورته په خواب وګورو هغه 1,04,000 هکتار ځمکه د داود خان د پلان برخه وه چې پاغو کې د څلوېښت کلونو په تیرېدو سره یو څه تغیرات راغلل. هغه لومړنۍ ډیزاین شوې برخه وه، بیا وروسته په 2011 کې چې کوم معلومات خپاره شول، حکومت دا ویل چې یوازې 4000 هکتاره ځمکه به خرابه کوي. حکومت په هغه وخت کې ادا دا وکړه چې اوبه کمې شوې دي، خو ممکن دلته په دومره وخت په تیرېدو سره د ایران ډیپلوماسۍ څه کار ورکړی وي. او همدارنګه پخوا هدف دلته داسې و چې د برېښنا تولید نه و، یوازې د کرنه برخه وه. اوس په دا اوسني ډیزاین کې کار په دې شوی دی چې کرنیز ځمکه یو څه راټیټه کړي او د برېښنا 9 مګاواټه به تولید هم کړي، دغه برخې ته یې پاملرنه کړې ده. چې په دې ترتیب سره ایران ته دغه غوښتونکي اوبه هم زیاتوالی پکې راتلی شي، ځکه برېښنا اوبه نه مصرفوي او په کرنه کې ډېرې اوبه مصرف کېږي. نو
تر ډېره پورې ګوته ایران ته نیول کېدله چې امنیتي تهدیدات د ایران لخوا متوجه ول، او داسې ویل کېدل چې وسلوال مخالفینو بریدونه هم کړي دي په دغې د بند په پروژې باندې. څومره دغه تهدیدات جدي دي او لا پسې جدي کېدلی شي؟
تهدیدونه خو له ډېر پخوانه موجود و، چون حکومت اعلان وکړ چې بندونه جوړوي د هماغه مهال څخه په هر سینه کې چې بندونه پیل شوي دي. تهدیدونه خپلې لوړې کچې ته رسېدلي. موږ د بېلګې په ډول کمال خان هم یادولی شو، همدارنګه فراه کې د بخش آباد بند، په غور کې همدارنګه بل بند دی. تر اوسه پورې چې کوم تهدیدات روان دي د خپل اعظمي کچې ته رسېدلي دي، او که چېرته حکومتي ځواکونه خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي، داسې ښه نه شي زیاتېدلی.
محمد عاصم مایار و چې د کمال خان بند په ګټو غږېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم ورزو دا چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړي. اجمل اند ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل تازه ګڼه کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویلي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک شاوخوا 6000 وسلوال په افغانستان کې پټ دي. په دې رپورټ کې ویل شوي دا ډله په افغانستان کې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره تړاو لري، او یو شمېر غړي خو یې ان د داعش له وسلوالې ډلې سره یوځای شوي هم دي، چې د رپورټ په وینا مرکزونه یې د افغانستان په ختیځو سیمو کې دي. د ملګرو ملتونو دا رپورټ وایي په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د افغان، امریکایي او ناټو ځواکونو په ځینو مواردو کې ان د طالبانو لخوا سخت ځپل شوي. د ډیلی میل ورځپاڼې پر خپله ویب پاڼه د طالبانو د هغه وروستۍ ادعا په اړه یو رپورټ خپور کړی چې وایي د افغان حکومت امنیتي ادارو یو شمېر هغه طالبان بیرته نیولي چې د دوحې د هوکړې له مخې په تیرو څو میاشتو کې د افغان حکومت له زندانونو خوشې شوي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا وایان جاوید فیصل بیا پر خپل ټویټر ادعا کړي چې یو شمېر خوشي شوي طالبان بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شوي. د افغان ولسمشر یو وایان د واخان مینپال هم ازادۍ رډیو ته ویلي جګړې ته د خوشي شوو طالبانو بیرته ستنېدو او د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي زیاتېدو له دې ډلې سره د سولې په برخه کې پرمختګ ستونزمن کړي. له سعودي عربستان خبرېدونکي عرب نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې بیا د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د افغان حکومت او طالبانو لخوا په شرایطو لیکنه کړې ده. ورځپاڼه د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان صدیق صدیقی له قوله وایي د اصول لپاره یو فرصت شته، خو طالبان باید تاوتریخوالی پرېږدي او د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. رسپانې همدارنګه د طالب ویان سهیل شاین څرګندونې راخیستي چې وایي که افغان حکومت تر لوی اختر پاتې طالب بندیان خوشي کړي، دوی تر لوی اختر وروسته د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو دي. ټایمز آف انډیا هندي ورځپاڼې بیا د هغو 11 افغان هندوانو او سکانو په اړه یو رپورټ خپور کړی چې د یک شنبې په ورځ له افغانستان څخه هندوستان ته ورسېدل. دې ورځپاڼې ویلي وروسته له هغې چې د هند د بهرنیو چارو وزارت هغه افغان هندوانو او سکانو ته چې افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي هند ته د تلو اسانتیا برابره کړه. دا د افغان سکانو او هندوانو لومړی جوپه ده چې د دې پروګرام له لارې هندوستان ته کډه کیږي. په وروستیو څو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د نامنویو له پراخېدو سره پر افغان سکانو او هندوانو هم وسلوالې حملې زیاتې شوې وي. د سږني کال د وري په شپږمه د کابل پر یو درمسال د وسلوالو په برید کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه 20 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي وو.
د پکتیا فرهنګیان، مدني فعالان او اوسیدونکي له افغان حکومت او د لرغونو ځایونو د رغونې په برخه کې له نورو مرستندوی بنسټونو غواړي چې د ګردیز لرغونی بالاحصار د بیرته ورغوي. د ګردیز بالاحصار چې لرغونتوب یې له میلاد مخکې کلونو ته رسیږي، د کورنیو جګړو پر مهال تر ډیره ویجاړ شوی، او د فرهنګیانو په وینا که رغونې ته یې پاملرنه ونه شي ښایي خپل تاریخي ارزښت له لاسه ورکړي. نجیب الله الوخیل پرې دغه راپور راستولی.
د پکتیا مرکز گردیز په زړه کې دیوی خاورین غونډۍ لپاسه آباد شوی بالاحصار چې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو له مهمو او لرغونو فرهنګي میراثونو ګڼل کیږي. د کورنیو جګړو او له هغه پر وروسته کلونو کې تر نیمایي ډیر زیانمن شوی او د نړیدو په حال کې دی. د پکتیا مدني فعالان او اوسیدونکي وایي کچېرې افغان حکومت، یونسکو او د لرغونو عابداتو د رغونې په برخه کې نور ملي او نړیوال بنسټونه د لرغونې بالاحصار په اساسي مړونه رغوي، ممکن تر ډیره د فزیکي اډانې د تخریب په خوا کې حتی د لرغونتو برزخت هم په کلکه زیانمند شي. مدني فعال معروف افغان آزادۍ راډیو ته وویل
بالاحصار نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول افغانستان تاریخي ارزښت دی چې سلګونه کلونه تاریخي لرغونتوب لري. نو ټول افغانانو ته لازمه ده بل خصوص حکومتي دستګاه ته چې تاریخي ابدات او ارزښتونه سالم وساتي. دا د څو خونړیو جګړو په جریان کې زیانمن شوی ده، نړېدلی ده، له منځه تللی ده او ورو په ورو یې تاریخي ارزښت کمیږي وي. هغه نو لازمه ده چې هغه بیرته بیا په همغه تاریخي شکل راوغورځول شي.
سره ردی چې د گردیز بالاحصار په آبادۍ کې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د هماغه وختونو له اړتیاو سره سم بدلونونه راغلي، خو د تاریخي روایتو پر بنسټ په لومړي ځل 328 کال مخکې له میلاده، هغه وخت چې مقدوني سکندر په آسیایي هیوادونو حمله وکړي، نو دا بالاحصار د هغه لخکر د خوندیتوب لپاره جوړ شو. د پکتیا د ګرځندوی عامر اقبال هیوادوایی تاریخي ځایونه کلی بې خوا د یوې سیمې او هیواد فرهنګ د غنا او لرغونتوب څرګندونه کوي. بل لوري ته دا ډول ځایونو ته د سیلانیانو ورتګ د هیواد د اقتصاد له پیاوړتیا او خلکو ته د کارموندنې په برخه کې هم ګټور تمامیږي.
یعنی که دلته سیلانیان راسي، دوی ته زمینه سازي وسي، دلته هوټلونه جوړ سي، دلته فارکونه جوړ سي، د دې سیمې د دې زون اقتصاد به فوق العاده پیاوړی سي او د دولت لپاره به خورا زیات عواید ترلاسه شي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي وایي د ګردیز د تاریخي بالاحصار نه یوازې اساسي رغونه په پلان کې ده، بلکې د بالاحصار په لمن کې غصب شوي ځایونه به له غصب څخه خلاصیږي او د بالاحصار په ډډو کې به هم د تفریح او ساتیرۍ لپاره پارکونه جوړ شي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلی سوئل
متاسفانه د بالاحصار وضعیت ډیر خراب دی، ویلی شي چې د 50% نه زیات تخریب شوی دی او هر کال چې جمعې روزي جمعې تلیږي بارونونه کیږي، نو د دې وضعیت نور هم خرابیږي. موږ دې ته تلاش کړی د اطلاعات فرهنګ وزارت په همکاري د ولایت مقام په همکاري سره چې جمهوري ریاست معرفي کړو، د هغوی ټیم د عمل په نوښت کې راغلی و. لومړنۍ او ابتدایي سروې تخنیکي سروې شوې ده، وروستۍ جزئیات دادی چې د دې کار تدارکاتی مراحل او عملی چارې به د ریاست جمهوری لخوا پیل شي.
د گردیز بالاحصار په سیمه کې د نورو بالاحصارونو په شان لپایله د پوځي اهداف په خاطر جوړ شوی، خو یو وخت کې د حربي خوندز زده کوونکو هم زده کړه کوله. د چارواکو په وینا د گردیز بالاحصار بل رغونی ورسته د سیلګری او د اقتصادي ود لپاره کارول کیږي.
ویوا لا لیبرتا،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
هسپانوي چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د دویمې احتمالي څپې د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې. له پرونه په دغه هیواد کې ځینې سیمې د کورونا ویروس د خپرېدو له پلوه په خطرناکو سیمو کې شمیرل شوي. یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې برېټانیا، ناروې، بلجیم او فرانسې له هسپانیې سره په تګ راتګ یو لړ محدودیتونه لګولي. صفي الله ستانکزی او د موضوع تفصیل.
اسپانیې د کووید 19 ناروغي په لومړۍ څپه کې نږدې 8.5 زره خلک له لاسه ورکړل او دا دی په دغه هیواد کې د کرونا د دویمې څپې د راتلو ویره هم ورځ په ورځ زیاتیږي. دغه هیواد ته چې په ګرده اروپا کې شپني کلبونه، ساحلونه او تفریحي سیمې بې جوړې بلل کیږي، د هوا په تودېدو او د قرنطیني شرایطو په کمیدو یو وار بیا سیلانیان ورمات شوي. ورسره په ځینو سیمو کې د کرونا ویروس د نویو پیښو راپورونه ثبت شوي دي. بارسلونا، ساراګوزا او لیادا د هسپانیې درې لوی سیمې دي چې د راپورونو په اساس پکې د کووید 19 نوې څپه خپره شوې. په دغو سیمو کې یوه میاشت مخکې وضع عادي بلل شوې وه، خو اوس بیرته پکې قرنطین وضع شوی. اسپانیا کې جمعه او شنبه څخه باندې 2009 پیخي ثبت شوی. نوې قضیو او د کرونا وایروس د دویمې څپې ګواښونه ته پکتو یو شمیر نور اروپایي هیوادونو له اسپانیا سره په تګ راتګ بندیزونه اعلان کړي. بریتانیا له پرونه هسپانیا د کرونا وایروس له ګواښه د ډکو هیوادونو لیست وراچولې او هغه کسان چې بیرته ورستنیږي باید دوه اونۍ قرنطین شي. فرانسې او بلجیم خپلو ادباو ته اعلان کړی چې د هسپانیې بارسلونا او ځینو نورو سیمو ته له سفره ډډه وکړي. اخوا ناروې له خلکو غوښتي چې د هسپانیا او پرتګال ځینو سویلي ټاپوګانو او سیمو ته سفر ونه کړي. هسپانیوي چارواکو سره له دې چې په هیواد کې ځینې سیمې د کرونا وایروس د دویمې څپې له ګواښه قرنطین شوي، بیا هم په دې لټه کې دي چې بهرني هیوادونه د محدودیتونو لرې کولو ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزیر ارانچا ګونزالیز لیا ویلی له اروپایي حکومتونو او بریتانیا سره خبرې کوي چې له هسپانیې سره د تګ راتګ محدودیتونه لرې کړي.
Spain is safe, is safe for Spaniards, is safe for tourists.
هسپانیا خوندی ده، د هسپانویانو او د ټولو سیلانیانو لپاره خوندی ده. موږ له اروپایي حکومتونو سره خبرې کوو چې د آرامي او مسؤلیت پیغام ورسوو. د برتانیا له حکومت سره هم چې د هسپانیې لپاره یې ځینې قرنطینی شرایط وضع کړي خبرې کوو.
د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه بریتانیې د هسپانیې په سی مهم محدودیت لګولې چې آن له بریتانیای هم وځخه ده او پیخې پکې کمې ثبت شوې. اسپانیا د اروپا یو له هغو هیوادونو ده چې پکې ډیر خلک د کرونا لاسمړ شول او وځ دومره بد بلل شوی و چې پکې د زینو مړو راجستر هم پاتې و. دا هیواد به د اروپایي ټولنې د مرستو او پورونو له بستې هم برخمنېږي څو کولی شي خپل مخ په ځوړې اقتصادي حالت چې د کرونا وایروس محدودیتونو ځپلې په پښو ودروي. د روغتیا نړیوال سازمان د هسپانیې څنګ راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې تر یک شنبې څخه باندې 2,200 کسان په کرونا اخته شوي وو. اخوا د ورلد میټرز انفو وی پاڼې بیا په هسپانیا کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر څخه باندې 3,900 یاد کړی. له دې ډلې نږدې 28,000 کسان مړه شوي. په ټوله نړۍ کې بیا د کووید 19 مثبتو پیښو شمیر له 1.4 میلیون اوښتی او د مړو شمیر نږدې 6,800 ته رسیږي. له دې ډلې نږدې 10 میلیونه ښه شوي هم دي.
نن په کابل کې د لوړپوړو چارواکو ناسته سام تر سره کیږي. سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا د تمویلونکو دولتونو ترمنځ د حساب کتاب او ځواب ویني لپاره غونډوي. بلورتا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د امساتنې د تصدۍ چارواکو